ثبتوي او 15,150 کسان له دې وایروس مړ شوي دي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانی ما د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او خوسته زنګلې ده. خوست د خوست والی شغله حلیم فدایی مو په خبرونه کې ملمه ده. که تاسو اوریدونکو د خوست پاړه پښتنه او نظرونه لري سر لدې شی به هم کولای شي د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري راوستوي. ورسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکي او له شغله فدایی څخه د خوست پاړه پښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو او قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ترمنس پروت دی. دا ولایت 4,105 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز خوست شار دی. په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې د غلام خان بندر چې دا هم په وروستیو کلونو کې البته جوړ شوی دی د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې بند کړی شوی و. اوس دا بندر بیرته پرانستل شوی دی. دا بندر د خوست له اقتصادي ودې سره ویل کېږي چې ډېره مرسته کوي. د خبرونه دا بحث به هم په همدې موضوع را پیل کړو. ولی سب د غلام خان لارې له پرانستل کېدو سره په خوست کې څه اغیز احساسوي؟ آیا د اجناسو بیې ټیټې شوي دي ورسره او که څنګه؟
اول تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غلام خان بندر دی کراچ دی تورخم او همدارنګه د سپینبول دک په پرتله باندې تر ټولو نږدې بندر دی کراچۍ ته. او دا نه یوازې د خوستوالو یا د اجناسو په قیمت باندې تاثیر کوي بلکې د خصوصي سکتور په وده باندې او د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو لورو ولسونو په مجموع کې افغانستان ته اقتصادي او همدارنګه د اتصال یو ښه ټکی کېدلای سي. له همدې امله جلالت ماب ولسمشر په پوره تاکید سره د دې لپاره چې کوم پلان موږ استولی وو چې په هغې کې 14 ادارې چې 2 مهم فعالیتونه دي او تر څو په دې لاره کې موږ 3 کارونه وکړو. یو دوه اړخیزه سوداګرۍ د لپاره او دویم د خلکو د تګ راتګ او دریم د ترانزیت لپاره چې په دغه درې اړخونو باندې انشاءالله کار روان دی او ډېر زر به درې واړه برخې انشاءالله فعال شي.
بله، دا مو ونویل چې آیا د بای کمی شوي دی او کنی شوي؟ او بل دار چې اوس آیا د خوست خپل محصولات ترکاری او میوه او نور شیان چې په خوست کې تولیدی شي د دغو د صادراتو لاره واره شوې ده؟ صادریږي اخوا ته وکنه؟
د کورونا چې دی متاسفانه نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ او بیا ځانګړي ډول خوست یې هم وځپلو او یو اقتصادي ضربه یې ورکړه. خو په دې چاپیریال کې بیا هم د غلام خان د بندر سره په ځینو اجناسو باندې چې له دې لارې را انتقالیږي د هغوی په قیمتونو باندې مثبت اغیز کړی دی. او کله چې دغه برخه لا فعال شي نور به هم قیمتونه راخلي.
بله، تاسو د کورونا یادونه وکړه. بله، ادامه ورکړئ خبرو ته. مهرباني.
مثلا موږ د غوړیو یو مثال وایم، پخوانی نه 900 افغانۍ اوس له دې بندر سره 1500 ته راټیټ شو. یا مثلا یو بل شپارس لیتره پخوا نرخ 450 افغانۍ اوس 12 اوس چې دی شپږ سو پنځوس دولس سوه ته راټیټ شوی. نو دغه چې په هر جنس باندې او انشاءالله دا تاثیر کوي، ځکه دا تر ټولو نه لنډه ارزانه او د سپین بولدک او تورخم مومي ده او بشپړونکې لار ده.
بله، ډېره مننه. تاسو مخکې د کورونا یادونه هم وکړه او وویل چې د نورې نړۍ په شانې د افغانستان او د خوست په اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. څومره حده پورې خلک دغه اصول او هغه سپارښتنې رعایتوي چې د روغتیا وزارت او ډاکټران اعلانوي، مثلا ټولنیزه فاصله او په ودونو کې نه ګډون، په فاتحو کې نه ګډون، دا مسایل څومره خلک رعایتوي؟ مهرباني. بله فدایی صاحب، هم دغه ده. بله استاسی آواز راځي. فکر کوم چې دوباره به تلیفون درته وکړو چې زما خبریم واوري. خیر، تاسو ته به دوباره تلیفون وکړو. قدرمن اوردونکو، په دې فرصت کې به تاسو ته نوبت درکو که د خوست په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ، نو له موږ سره تماس ونیسئ. د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ مېلمه دی. ولایت په ولایت خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغان بي سیم د 1313 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راواستوئ، او هیله مو دا ده چې لنډ پیغام وي چې ولوستلی شو او د خوست په ارتباط وي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0992 23 1540. بله شمیره ده 0800 822 1555. که انټرنیټ لرئ، زموږ د سکایپ پته هم در سره په یاد لرئ: radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې. په هغو کې یو هم عبدالعزیز غالب دی، د هلمند له مرجې څخه یې لیکلی دي، وایي: په خوست کې امنیتي حالات څرنګه دي؟ آیا طالبان زیات واک لري که افغان دولت؟ په دې اړه به فدایی صاحب نظر درته څرګند کړي. خو اوس د اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې راسره دي، دوی ته نوبت ورکوو، خبرې وکړي. مهرباني، خبری وکی آزادی رنگ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
و احمد دی خوص ولایت نه خبر کام.
مهربانی کوی احمد صاحب.
امان دا وقت را دا چی دی خوص ولایت دی باق ولس ولایت دی لخیر ولس ولایت ترمان سراک دی چی چی نره دی باق تریده ولس ولایت دی که اغل باق سرا نخلاوی دا نتخیگی.
درست، ډیره مننه چې تماس مو ونیو، ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لرم چې جوړم محمد خان مخبته مې چې مننه دلی ولسم.
مهرباني کوئ محمد صاحب.
ما دا والی صاحب ته پوښتنه ده چې په خوست ولایت کې څو لیلی او څو پوهنتونه شته دی، او د خوست لپاره څو لیلی او څو پوهنتونه شته که نه شته؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې په خوست ولایت کې څومره طالبان فعال دي؟
صحیح، مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ. نثار احمد صاحب،
ما غوښتنه ولی صاحب محترم نه ده چې په خوست کې نرخونه ډېر لوړ دي، هر شی قیمت دي، بیخي د هغې مخه نه نیول کېږي. دې نه مې غوښتنه ده چې دې په باره کې یو اقدام وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه ولی صاحب. انشاءالله چې اوس به آواز اوري. اول خو زما پوښتنه وکړه، هغې ته وروسته هم ځواب وایست. د اوریدونکو پوښتنې به هم ګوندې تاسو اوریدلی وي. زما پوښتنه هماغه وه چې تاسو درکړې وه، یعنی روغتیایي سپارښتنو ته څومره خلک توجه کوي؟ مهرباني.
متاسفانه روغتیایي سپارښتنې ډېرې کمې په نظر کې نیول کېږي، او دا سرل دینه چې په دې اړه باندې ډېر زیات پوهاوی شوی دی، راډیوګانو له لارې دي، علماو له لارې، د ډاکټرانو له لارې دي، حکومت له لارې. اما ډیر کم توجه ته شوې ده او دا هم زموږ سره د تشویش خبره ده چې باید پراتلونکي کې که خدای نه خواسته دغه ناروغي بیا هم راګرځي دا به ډیر زیات زیانونه پیښ کړي. نو له دې امله په دې اړه باندې موږ نورو لارو باندې هم فکر کوو چې څنګه وکولای شو که دغه ناروغي خصوصا په راتلونکي زمي کې داسې ویل کېږي چې بیا یې خطر شته که دا وینو سر له اوسه موږ په دې باندې فکر کوو چې څنګه وکولای شو دوی دغه طبي سپارښتنې په جدي توګه باندې له کور نه تر دفتره او تر ښاره او هر ځای کې چې وي په نظر کې ونیسي. راځمه دغه د اول هغه چې نرخونه لوړ دي غواړم د خوست په اړه باندې یوه خبره وکړم چې خوست پخوا د جغرافیایي پلوه صحیح ده چې د افغانستان یو ولایت دی، اما له اقتصادي هویتي پلوه متاسفانه افغاني هغه هویت نه برخمن نه و، ځکه چې پکې کالداره چلېدله. او اوس چې کله د نرخونو د لوړوالي خبر ده، اوس نرخونه په افغانیو شوي دي او کلدار اوس له چلش نه لوېدلې ده. نو موږ نشو کولای چې له ناچلې پیسې سره موږ افغاني نرخونه موږ مقایسه یا پرتله کړو. مثلا که د وړو بوجۍ په کابل کې په 1500 او په خوست کې دا په 1600 وي، زه فکر کوم دا دومره لوی تفاوت نه دی. اما کرونا هوایی و زمینی لاری بیا پیلو وقتی دی غلام خان دی بندر بندیدل، دا طول اقا وعملو چی طبیعی دا نرخونه لوڑ کرو، یا خصوصا دی دوا نرخونه چی کلا کمبوتات پکیر آلم دی خلقو غشتنی زیاد سویلی پا مارکت که دی عرضی و تقاضا موضوع ولا چی تقاضا دیر سوا عرضا کم ولا دیسر نرخونه پور تولالل، او دا اوس بیرته د راښکته کېدو په حالت کې دی. انشاءالله دا به نور هم راښکته شي او په دې اړه باندې موږ ډېره هر اړخیزه یوه طرح هم جوړه کړې ده چې نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په راتلونکي کې که خدای نه خواسته دغسې یو بحران راځي څه ډول نرخونه موږ کنټرول کړو، چې دا طرحه به له مرکزي حکومت سره هم شریکه شي. د هلمند نه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه هغه د هغه په اړه باندې وه، د پوهنتونونو څلور پوهنتونونه دي ټول شپږ، چې دوی کې یو دولتي ده دا نور شخصي دي، ټول جمله شپږ پوهنتونونه دي. د کوچیانو لیله ده، د هلکانو د نجونو دوه لیلې دي، د دارالعلوم لیله ده، د نعام له سیمو لپاره لیله ده، دغه لیلې دي چې موږ یې په خوست کې لرو. او دوی وایي چې طالبان څومره فعال دي، زه فکر کوم په خوست کې موساخېلو کلندر د صبریو په ځینو برخو کې او همدارنګه د سپیرې شاوخوا د دومنده او همدارنګه د نادرشاه کوټ په لرو سیمو کې طالبان ځینې فعالیتونه لري، اما متاسفانه د طالبانو اکثره اوسني فعالیتونه هغه د ملکي خلکو په وژلو باندې متمرکز دي. تاسو ولیدل چې تېره اونۍ یې په دوه منده کې یو راکټ فیر کړی چې دغه راکټ د هوان په نتیجه کې متاسفانه څلور ماشومان د دوه منده ولسوالۍ کې شهیدان شو. څلور ماشومان یعنی د ونه تر دولس کلونو یو عمرونه وو چې هم هلکان وي هم نجونې وې، درې یې زخمیانې سولې، یوه میرمن او یو سړی زخمي شول چې حکومت له هغوی سره هغه انساني همدردي او همکاري او مالي مرسته وه هغه یې ورسره وکړه. اما زه فکر کوم چې اوس چې د سولې مسایل روان دي، زموږ هیله دا ده چې طالبان خپلو ژمنو ته پاتې شي او خپل فعالیتونه کم کړي. نو ځکه په مجموع کې زه دومره ویره شم چې خوست نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله په دې زون کې له امن نه برخمن دی.
بله، ډېره مننه. احمد له خوسته پوښتنه کړې وه، ویلې چې د باک او علیشیرو ترمن سړک ولې نه پخیشي سره دې چې امنیت هم شته کوم مشکل هم نشته؟
دموږ لومړی تمرکز په هغه اساسي پروژو باندې و چې کلونو کلونو نه ولاړې وي، ځکه کله چې موږ اساسي پروژې چې پیسې هم ولري هغه نشو عملي کولای، د نوو پروژو باندې فکر کول زه فکر کوم دا معقول نه ده، او نه له تا سره تمویلونکی او نه مرکزي حکومت مرسته کوي. هماغه و چې موږ د خوست هوایي ډګر چې انشاءالله ډېر زر به دا چې کله یو اته میاشتې وروسته به د دې یو ډېر نړیوال ترمینل چې له کابل نه څو چنده ستر دی او دا په افغانستان کې تر ټولو ستر ترمینل ده، چې کله دغه جوړ شي لس میاشتې وروسته انشاءالله دا بشپړیږي او له دې نه په موقت ډول باندې پروازونه پیلول. و دا زموږ دپاره لومړی موضوع وه. دومه موضوع دی صنعتي پارک والا چې د هغې ټوله دوسیې نهایي شولې، او د دې په جوړېدو سره به 14,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. زموږ بله موضوع چې هغه د غلام خان بندر،
بله، لیکن والی صاحب همدغه تصادفا چې تاسو په دې دوو موضوعګانو په دې دوو پروژو خبرې کوي، یو اوریدونکی شفیع جان ځدران د خوست له نادر شاکور څخه پیغام راوستو، دی وایي چې د ترانزیت او هوایی میدان خبرې ډېرې وشوې، د صنعتي پارک هم خبرې وشوې، لیکن دغه د ده په نظر دا ټوله کارونه نمایشي ولې هیڅ نتیجه یې نشته.
اول خو چې یو شی وینه نمایش لري نه، خو یو کار وی چې نمایش ولري کنه، مثلا صادرات بلروج بیا به نمایش، نمایش نم د خلکو تعبیر نادرس دی. اول په صادراتو کې شپږ نوي فیصله زیاتوالی راغی. په لومړي ځل باندې موږ د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودله. زمونږ د په هره برخه کې که زه تاسو ته ووایم، په مرکز کې په لومړي ځل د ورغه په کلي کې 223 تنه ښوونکو ته په شفاف ډول باندې استوګنیزې نمرې وویشل شولې. د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د جی آی زی لوري د میخانیکي انسټیټیوټ ترمیم شو. د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د کشور رشتوي انسټیټیوټ ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوله. همداسې په خوست کې د عالي دارالمعلمین ستونزې حل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. تاسو پوهیږئ چې مګه اقتصادي ودې ته ډیره توجه کړې ده. د عوایدو لوړوالی او د ادارو غښتلتیا، تاسو پوهیږئ د اسان خدمت، د الکترونیکي تذکرې او همدارنګه د الکترونیکي ازموینې چې په استخدام کې شفافیت راځي، دا لومړني کارونه وو چې په خوست ولایت کې وشول. د دې تر څنګ نور ډېر کارونه شوي دي. زه دا یو ذکر کوم، نو بیخي ډېر دي، اما هغه څه چې اساسي دي او خلک یې غواړي، مثلا ترانزیت، به په ترانزیت یوازې یو پروژه نه ده، په ترانزیت کې 14 ادارې کار کوي او په دې کې ډېرې مهمې اساسي نورې پروژې شاملې دي. مثلا د مثال په توګه باندې دلته په خوست کې به د ترانزیت سره سره وروسته دي بهرنیو چارو د وزارت ریاست فعالیت کوي، چې دغه ریاست را انتقالول دا په خپل باندې یو خلکو ته دایمي کار پیدا کیږي. د عقل د ریاست په کچه باندې او دا به بیا د ترانزیت نور موضوعات تنظیموي. کله چې دا وایي ډګر یا د صنعتي پارک، صنعتي پارک تاسو ولیدل چې اوس تقریبا د 900 د شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه راسوک، چې پانګونه وکړي. نو دا چې د دې پروژو یو کلستر دی.
بله بله، ولی صاحب اوس یو خبره ده، تاسو دې اوی ډګر دې د ترمینل خبره وکړه چې لس میاشتې وخت نیسی، دا واضح شو. دا خبره د صنعتي پارک په اړه که زموږ اوریدونکو ته داسې په زغرده ووایي چې تر کله پورې به دا پارک بشپړ شي، د خلک فکر کوم چې پانګونه به خلک کوي، هغه خلک چې پانګه لري هغوی به فابریکې جوړي، د حکومت کار به شاید دا وي چې ځمکه ورکړي او برق ورکړي. تاسو د هغه برخه چې په حکومت پورې اړه لري هغه تر څه حده پورې بشپړه کړې ده؟
لومړی دا مهم مسله ده چې ته حقوقي قضیه په اتلسو کلونو حقوقي قضیه هغه مونږ په یو نیم کال کې سره دې چې انتخابات او سوله او کرونا او کمزوري ادارې وې، د دې ټولو سره سره مونږ اول د دې حقوقي قضیه چې هغه اصلي معنی و حکومت هغه حل کړه. دریم موضوع دا ده چې دته د برېښنا د غځولو هغه پلان نهایي شو. دریم دا ده چې د دې چاردیوالۍ چې کوم کار و هغه جریان عملاً جریان لري. دریم د دې توضیح وله چې نونو شرکتونو ته توضیح وشوله. دریم دا ده چې دغه پارک به یو متبادل بل ځای کې، ځکه دا 300 جریبه ده، مونږ په بل ځای کې هم تقریبا 1500 جریبه نور ځمکه تثبیت کړه چې دې ته پلان جوړي ګوري یو شی مې راوي چې موږ نشو کولای چې ځینې پروژې راواخلو او لاسمانه راوالو په ځمکه کېدو بس دا به ورځي. دا یو زنجیري شکل لري چې صنعتي پارک سره سلګونو نورې مسایل تړلي دي. د دې سړک موضوع ده، د دې په دې کې به 100 میلیونه پانګونه به کېږي. داسې ډېر موضوعات دي، یعنی دا اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي چې ډېرې اړینې دي. تاسو ولیدل چې جلال زما رئیس جمهور د خوست دپاره یو ډېر مهم چې د خوستوالو دا ډېره پخوانۍ غوښتنه وله، اما نه عملي کېدله، چې هغه د خوست دپاره د 1 پېړۍ مطابق د ساساکي د لارې چې جهاني بانک کې تمویلوي یو هر اړخیز پراخ ستراتیژیک انکشافي چوکاټ جوړ شو. او اوس کولای شو چې موږ وګورو چې خوست په کوم لوري باید لاړ شي د انکشاف او اقتصاد له نظره. ځینې داسې موضوعات دي چې هغه نرم انکشاف دی، خلک یې نه ویني، اما ډېر مهم وي، او لکه پلان ګزاري، لکه نقشې اخیستل، لکه یا زه لنډ وایم لکه په بدن کې سا جسم خلک ویني، اما سا نه ویني، روح نه ویني، اما هر جسم چې سا پکې نه وي هغه جسم نتیجه نه ورکوي. او زموږ چې اکثره زیربنایي پروژو نتیجه نه ده ورکړې، وجه دا وه چې اول دلته څه باید ادارې په پښو ودرېږي، ته دقیقه پلان ګزاري وکړي. نن چې د داود خان خبره یادېږي یا د فیض محمد خان خبره، فیض محمد خان خو په خوست کې اقتصادي مسائل نه دي کړل، خو ادخار د پاره ښه نقشه جوړه کړې ده، ښه پلان جوړ کړی. داود خان ښه پلانونه لرل، هماغه ټول پلان خو د ده عملي نه شول. غازی امان الله خان که څه پرمختګونه یې کړي خو پلانونه یې لرل، اما لومړۍ خبره دا ده چې د هر څه دپاره بنسټ او اساس دقیق هر اړخیز د ولس د غوښتنو مطابق پلان ګزاري ده. او د پلان ګزاري په اهمیت باندې لکه د روح په اهمیت چې اوس خلک یې نشي درکولای نیوین، اما که ته 15 دقیقې اکسیجن په خلکو بند کړې کرونا کې اهمیت معلوم شو هغه خلکو ته چې مریضان دي. نو دغه نرم انکشاف یو ډول اکسیجني انکشاف دی چې ډېر کم خلک یې په اهمیت باندې پوهېږي، ځکه موږ د همدې لپاره د خوست لپاره په هر اړخیز ډول باندې ادارې کمزورې دي، ادارو ترمنځ همغږي نه وله، ادارې ضعیفه ولې، ولسوالۍ له مرکز سره اتصال نه درلودو. دغه همغږي چې کله ایجاد شي همغږي په سترګو نه لیدل کېږي، اما د همغږۍ هر څه وایي چې د ادارو ترمنځ باید همغږي موجوده وي، د رسنیو د حکومت ترمنځ باید همغږي موجوده وي. دغه همغږي ایجادول دا خو د رهبری اصلي خبرې دي، اما څوک چې ورته نمایش وایي
ډېر مننه، ډېر مننه، سلامت اوسئ. کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلانوم او بلنه درکوم که د خوست په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د ټلیفون شمیرې 0993-203-540 بل شمیره د 0978-202-0555 د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاره اس ام اس راستولې شي، او که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته د radio.azadi.radio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاره لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، زه حاجی عالم گل د خوست ولایت نه تاسو سره تماس کیم.
مهرباني کوئ،
زه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته ویلی صاحب ته ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت اوسه.
پاس له سلام نه ویلی صاحب نه زه دا پوښتنه کوم محترم نه، کورونا وکړه خدای خدای دې عبود لري، خو دغه یو شی دی د مساخلو ولسوالۍ ته هېڅ توجه نه کي، او دغه پلونه چې دي دغه پلونه په ورځو 2 ساعته 3 ساعته خلک باندې وي، اوبه روغلی وي، توی روغلی وي، خلک نه شي پوره کېدی، کله شپې په بل دي وشي. نو که دغو ته دا توجه لکړې وای ښه وه،
ډیر ښه مننه حاجی صاحب. کور دې ودان بل اوریدونکي لرو، تاسې هم ځان راو پیژنئ او خبرې وکړئ.
د ولی صاحب نه موږ دا پوښتنه لرو چې دا د خوست د مارې په د نمرې یادونه وکړه، دوه سوه درې نمرې وښاله چې دا موږ توضیح کړی دي، خو یو تعداد نمرې پاتې دي، درې اویا نمرې پاتې دي د دیارلس کاله کېږي چې د عبدالجبار نعیمي په وخت کې ورکړی شوي دي. تر اوسه د شروالۍ د طرفه د ولایت مکرپا نه توضیح کېږي څه ستونزه مشکل ده، ولې نه توضیح کېږي. اسنادونه ټول په لاس لري، دیارلس کاله کېږي، درې اویا نمرې دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مینا او سلامونه سلام سپتا ته او علي سپتا او ټول اوریدونکو ته
سلامات
اوسئ،
خوشاله اوسئ، مهرباني.
زه په پاکستان پنجاب نه
مهرباني
پښتون ته علي سپتا نه مینه کوم چې راته جواب کی پښتون ادا دا چې لاغه خو چې ما ملګری سپاره دي سره غلي دي کنه دا یو څه چې ما یې ویني دا په شیو لاسونه سره جګړه د عمل لاسور کوي چې ما غري چې بده شي دي کنه یا په سترګو نه بینای یا بل څه ته ولې دا کلمې ماشنه ورکول کیږي. آیا په خو چې دا حساب ده کنه که سره په نور ولای تو کوي
مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو وعلیکم السلام.
آزادي راډیو
کور دی ودان مهرباني. راډیو لري شي لطفا راډیو آواز هم بیا مش مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو.
د والي صاحب محترم ته مې دغه پوښتنه ده چې په خوست ولایت کې حادثې وجنې شریکي وجنې شته که نشته؟
بله، په دې موضوع مخکې قسم خبرې وکړي. له ټولو اوریدونکو منندوی، وروسته به بیا هم نوبت تر کو، خو اوس کولی شئ چې د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې له لارې خپلې پوښتنې راواستوي. والي صاحب، فکر کوم چې ضرورت بنې چې زه د اوریدونکو خبرې تکرار کوم که مو هیرې شوې در په یاد.
بله ټولې مې واورېدلې.
مهرباني.
عالم ګل، واقعا مسافرو ته کمه توجه شوې ده، دې کې شک نشته. اما د غلنګ پل او همدارنګ د دوه منده چې کوم پلونه دي هغه په پلان کې نیول شوي دي او د هغوی لپاره کار روان دی. انشاءالله ډېر زر به خدا د کرونا له وجې نه ډېرې پروژې متاسفانه ودرېدلې او مونږ کار نشوی کولی. انشاءالله دا به له سره پیل شي، هم په مساخیلو کې هم په قلندر کې مونږ د دې ارزیابي کړې وله، ارزونه مو کړې وله چې زمونږ د ارزونې پر اساس باندې هم ځینې ولسوالۍ لکه مساخیل، قلندر، سپیره، دومنده ځینې نور ولسوالۍ دي چې هغه واقعا کمه توجه ورته شوې ده. او زموږ په پلانو کې همدا ده چې ډېره توجه وشي، خو دغه دوه پلونه چې هم غلنګ ده هم دومنده چې ډېر مهم پلونه دي انشاءالله دا منظور شوي.
په همدې ارتباط، همدې د مساخیلو په ارتباط یو اوریدونکی هم نظر لري یا پوښتنې وبولي. حبیب نور وایي په دې وروستیو ورځو کې په مساخیلو کې د وسلوالو تحرکات او بریدونه زیات شوي دي. ویل کېږي چې وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د دې ولسوالۍ لاره د لارې یوه برخه الوزولې وه. اوس یې امنیت څنګه دی؟ مهرباني.
وسلوالو لاره د عامو خلکو په مخ باندې اته ماینونه، غټ غټ ماینونه په کې خول چې عام وګړي په دې لارې زیو قرباني شي، خو هغه زمونږ امنیتي ځواکونو هغه راوېستل او خلک له مرګ نه وژغورل. په هغه وخت کې چې کله دوی کوشش کوي چې حمله وکړي، زمونږ امنیتي ځواکونو ډېر کلک ځواب ورکړ چې دوی ولس نفره هم پکې ووژل شول، په شمول د دوی د عامې روغتیا مسؤل چې هغه هم جنګېده، هغه هم په دې کې لمنځه وړل. اما د لویو لارو بندول، د ملکي خلکو ووژل، د انکشافي پروژو مخه نیول، قومي سپین ږیري ووژل، ملایان عالمان ووژل، زه فکر کوم دا د قوت نقشه نه ده، دا د ډار نقشه ده او دا د کمزورۍ نقشه ده او دا د سولې د غوسنۍ روحیې سره هم مخالف ته. زمونږ هیله دا ده چې وسلوال هغه د امریکا سره چې کوم تړون کړی دی هغې ته ژمن پاتې شي، خو په هر حال زموږ امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د لویس ویس خاورې نه د خوست په خوست او افغانستان د مین خوستوال له دې لویس ویس خاورې نه دفاع وکړي. او هېڅوک به انشاءالله دا جرات پیدا نه کړي زموږ امنیتي ځواکونو په مقابل کې. په جرأت سره وجنګیږي. بل موضوع د نن پروګرام کې
بل بل ولی صاحب زه در پیدوم د معارف په ارتباط و وای دریا بیا نمبر پات دی اند عبدالجبار نیمی دی ولایت له وخته
دا دغه نمبر چې دی دا د امغه وخت نه متاسفانه په پات دی د یار لس کالې وشول مونږ ځکه وایو مخکې ما غرونو تویل چې وای چې د یار لس کالې یو شی عادیږي او دغه ټول مسائل دیارلس کاله یادیږي خلک فکر کوي چې دا شوی دی. مونږ هغه کارونه کوو چې یادوي به یې کوو. مونږ اول هغه د ورغه د کلي هغه هم همدغسې ډېر وخت پاته او په شفاف توګه باندې وویشل شو چې هېڅ ستونزه نه لري. دغه باندې څنګه ځینې حقوقي او له حکومت او د دولت تر منځ ځینې دغسې ستونزې شته چې ګواکې دا ځینې اړخونه وایي چې دا غصب ده، ځینې وایي درست تنظیم شوی نه دی. نو د دې هغه حقوقي خلک پرې باندې کار کوي، وظیفه هم ورکړې ده تر څو مونږ ته واضح تصویر راوړي چې خدا نه خواسته سبا داسې نه وي چې مونږ معلمینو ته نمرې وویشو او سبا بیرته همدغه نمرې غیر قانوني وي او بیا بالاخره همدغه معلم ته ستونزه جوړه کړې وي. نو د دغو تحلیل او ارزیابي او دا ټول هغه مسایل دي چې دا د انکشاف برخه ده، اما خارج متاسفانه نه ویني ځکه چې هغه اخیری نتیجه غواړي.
بله نه پېښم چې دی یو بل پښتنه. بله همدغه اصلي پښتنه وي. بلال له خوست لیکلی دی، نه پېښم چې دا همدغه پروژه یادی کدا بیل ده. دی وایي چې د صحرا باغ نمرې ولې شون کو ته نه ورکول کیږي. وایي ځینې شون کې وایي چې دا ستونزه په ولایت کې دا والی یا ځینې نور چارواکي نه غواړي چې شون کو ته دا نمرې ورکړل شي.
زما په اړه باندې خو کدی هر سوای هغه د خپل حق د ودی وایي. سارا باغ لدینه بیل پروژه ده، د تلور ولسوالۍ لپاره د خونکو نمرې دي چې هغه موږ پر اراده هم لرو چې هم دوی ته هم دینی مدرسو او هم امنیتی ځواکونو ته موږ نمرې وویشو. اما دغه چې کوم معلوماتونه وو په همغه ځای کې چې سارا باغ کې چې د خونکو نمرې جوړې دي هلته د پاچا خان پوهنتون هم ډیزاین شوی وو. نو دلته درې اساسي ستونزې را پیدا شوې. یو د پاچا خان پوهنتون په دې ځای کې او دویم هلته د ښوونکو نمرې، دریم هلته د مدیخیلو قوم چې هغوی هم د الفچر دعوه کوله چې هم اجتماعي ستونزې لرلې او یوه بله ستونزه هم درلوده چې په هماغه ځای کې مونږ د امنیتي کمپلیکس طرحه ځکه چې دا پخوا دلته دی لوی ستر امریکایي بیس ته تقریبا د دنیا یو شاوخوا کې ودانۍ دي. نو هغه هم یو تخنیکي ستونزه ده چې څنګه یې حل کړو. نو دا ټول هغه موضوعات ول چې دغه پروژه یې ګندوله ده د مونږ چې تر څو د دې حقوقي تخنیکي ستونزې حل نکړو کله چې بیا عمل ته ځو په عمل کې بیا مونږ ډېر لویو اجتماعي ستونزو سره مخ کیږو. حتی بیا به خلک کله چې دغه ستونزې نه وي حل هغه به یا د فساد یا د غصب یا د بل څه ساتي لګي ځکه په افغانستان کې چې ډېر اثر دغه ټپه لګول دی. موږ نه غواړو چې په معلم باندې او یا په حکومت باندې داسې ټپه ولګيږي چې د دې ښه نیت پر خلاف.
بل تاسو دې په انتون دی پاچا خان په انتون یادونه وکړه په خوست کې د پاچا خان په انتون د ایجاد او یا په خپل په شیخ زاید په انتون کې د ماستری د پروګرامونو د پیلیدو په باب د خوست خلکو غوښتنه و او فکر کوم چې وادي هم ورسره شوی دی او ولسمشر خوستوالو سره په دې برخه کې ژمنې هم کړی دي. نو په دې باندې څومره کار شوی دی یا څه وعده ورکول شي تاسو؟
څاروان صاحب زه خو وعده چاته نه ورکوم. په لومړۍ ورځ ما ویلي دي چې زه پلان لرم د شیخ زاید په پوهنتون کې چې د ماسترۍ غوښتنه مونږ کړې ده. خو ماسترۍ خو به وغواړي اما د ماسترۍ لپاره اوس حد عقل مونږ ته څلور دي خلک پکار دي چې هغه ډاکټري سندونه ولري، یعنې دکتورا ولري. مونږ د وړاندیز د لوړو زده کړو وزارت ته کړی دی چې که مونږ وکولای شو او همدارنګه د ریاست عمومي د اداره امور له محترم فضلي صاحب سره مو هم دا خبره شریکه کړې ده. خصوص له محترم او معزز وکیل صاحبانو سره په ګډه باندې موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو موږ په خصوص کې د ماسترۍ پروګرام پیل کو مګه اول یو سروي وکړل چې دغه لپاره مونږ په خوست کې تقریبا 3000 پورې کسان مونږ معلوم کړو چې د ماسټري لپاره آماده دي چې زده کړې وکړي. دویم خبره دا ده چې دته د ډاکټرانو پیدا کول او بیا په کومه رشته کې چې په دې اړه باندې له لوړو زده کړو وزارت سره خبرې روانې دي، شاید ډېر ژر دغه یو میکانیزم جوړ کړو چې له کابل نه مونږ ډاکټران د شیخ زاید پوهنتون ته راولو او په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل چې هماغه د ماسټري درسونه وي، ځکه ماسټري ډېر ریګولر او منظم هره ورځ درسونه نه وي، نو هغه میکانیزم باندې کار کوو چې په لنډمهال کې دا کار وکړو. په اوږد مهال کې مګه دا هم ډېر مهم دی چې دلته نه یوازې ماسټري بلکې د دکترا تر کچې پورې خبره لاړ شي. خو یو شی زه ټولو خو سوالو ته وایم او بلکې نور افغانان ته مې پیغام دا ده چې موږ باید سند یافته بې سواده فارغ نه کړو، چې سند ولري ما بې سواده یي، ځکه موږ ته کیفیت ډېر مهم ده. نو دغه کیفیت د تضمین لپاره هم موږ له لوړو زده کړو وزارت سره لګیاوي تر څو داسې کسان ولرو چې کله هغه فارغېږي او هغه په ځان متکي وي. دا اوس موږ په سلګونو لیسانسه لرو، متاسفانه حتی خپل لیک لوست نشي کولای، املا انشایې غلطه وي.
دې کې خو شک نشته،
لیکن
دا خبره خو صحیح ده. البته د استادانو د کمبود مسله خو به جدي وي، لیکن اوس خو د آنلاین مسله هم شته، یعنی آنلاین هم کېدای شي چې محدود شمېر محصلینو ته زده کړې ورکړي. کله دې موضوع تیر شو والي صاحب، د خوست په اړه یو اوریدونکي وحدت الله له کونړ څخه پوښتنه کړې ده، وایي تاسو د خوست د ځنګلونو د ساتنې او احیا په خاطر کوم اقدامات کړی دی؟ دا پښتنه زما ډیره خوښه ده، د ځنګلونو سره مې جوړم ده، نو مهرباني تاسو څه کړی دی؟
صرف یو خبره ستا په آنلاین باندې تبصره وکړم چې آنلاین ډیر پخوا نه زما ارزو و، خو د آنلاین په افغانستان کې د آنلاین لپاره تر اوسه پورې قوانین جوړ شوي نه دي، نو ځکه هغه باندې کار روان دی چې تر څو هغه قوانین جوړ نه شي د دې د سند او د دې د زده کړې او بیا د آنلاین د لپاره هغه چې استادان او هغه چې نصاب تم اړتیا ده. نو په دې باندې فکر کوم چې موږ هم موافق یو، خو په هر حال مهمه خبره ده چې موږ په نظر کې نیولې ده د ځنګلونو د احیا لپاره. ځنګلونه د خوست بهترینه سرمایه ده. لومړی دا چې زه له ولسونو ډېره مننه کوم چې اول موږ د قومي تړونونو له لارې د ځنګلونو د وهلو موږ مخه نیولې ده، او په دې اړه باندې ولس لمنګ سره ډیر زیاته همکاري کوي. او بل موږ هلته د جلغوزیو د احیا لپاره او هلته د غوی د نمایشي کتي هغه مو هم د جلغوزیو هم د چارمغزو تقریبا موږ 2.1 میلیون ونو هغه د قوری چې بخنه غواړم د نیالګي چې په 360 قوری دي، دا مو موږ خلکو ته هغه کړی دي ویشلی دي، او په دې کې د درې کالو په جریان کې به دا بشپړ شي چې 360 جریبه باغونو ایجاد هم په دې کې شامل ده. او تر څنګه موږ هغه متراکم باغونه چې هغه په کم وخت کې زر حاصلات ورکوي او له کمې ځمکې نه ډېر حاصلات ورکوي، چیرې ته متراکم باغونه یا های ډینسټی باغونه ورته وایي، هغه باندې هم کاروان ده. تر اوسه پورې 14000 د زیتون ونې پیوند شوي دي په ځاځي میدان او نورو سیمو کې. زموږ لپاره هغه اهمیت لري ځکه هغه د چاپیریال لپاره او همدارنګ د زراعت لپاره او همدارنګ د اوبو د مدیریت لپاره ډیر اړین دي. په دې اړه باندې زموږ فعالیتونه دوام لري.
بله، د خوست د ځایی قومونو او کوچانو ترمنځ کله ناکله د دشتو په سر او د ځمکو په سر او د غرونو په سر جنجالونه وي. دا جنجالونه کله کله د مرژوبلو سبب کیږي. د دغو جنجالونو د اساسي حل لپاره څه اقدامات شوي دي یا باید وشي؟
منګه تر اوسه پورې 201 کوچنۍ متوسطې او لوی شخړې هوارې کړې دي، او دا وړوکې خبره نه ده، دا ډیره لویه خبره ده. تاسو پوهیږئ چې کله موږ د غلام خان بندر باندې خبره کوله، هلته د نصر الدین د بوخیر او ترمنز د پنځاتیا کلنې شخړه موجوده و. امنګ په دې حال کې چې ته ترانزیت کوي او دا شخړه موجوده وي، بیا په دې لار باندې مسافر زنه کوي او نه نه ترانزیت زنه کوي. نو زموږ یو هغه دا چې موږ د هغه جرګو مرکول لاري ځینې مسایل حلو، ځینې بیا قانوني مراجعو ته استو، او په دې اړه باندې موږ یو طرح باندې هم کار کړ دی چې څنګه وکولای شو هغه زمکو نه چې هغه شاړي پرتی دي یا یوازې هلته دښتې دي یا دکرو بایر ده، څنګه کولای شو د زراعت دپاره یا د نورو مسایلو لپاره دېنه استفاده وکړو. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د شخړو په هواری کې د قومونو همکاري لمن سره ډیره زیاته ده، او پاینار کې چې ټول د ډی سی دی همکاري هم ډیره ده. اما د 201 شخړو هواری دا پروژې نه دي، اما دا د سلګرو کورنیو لبدین شغوري، او دا هم خپل یو نرم انکشاف ده او دې ته هم ډیر ښه نمایش وایي.
بله، یو بل پوښتنه دی نادر خان د چې له خوست څخه کړی ده. دی وایي د خوست اکثره ولسوالان له لسو کلونو ډیر وخت کېږي چې په دندو پاتې دي، او فقط له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تبدیل شوي، خو نوي خلک ورته نه دي راغلي. خلک د ځینو ستونزو دوام د همدې خلکو په وجود کې بولي. تغییر او تبدیل ته یې څه پروګرام شته او کنه؟ مهرباني
جناب ساروان صاحب، رئیس جمهور ته څوک ورتلو وای نوی چیرې راولا، نوی چیرې راولا، اوس له نوی چیرونو ټول خلک شکایت کوي. خبره دا ده چې موږ باید با تجربه چیرې راولو، او افغانستان په یو بحراني حالت کې ده. دلته دی نو چیرو ځوانانو ته زه پوره احترام لرم، اما ځوانان باید پښتو کې متل ده وای دی با تجربه او مسن سړي زو چې دا په فکر او ژبه کې ده، او دی ځوان په ملا کې د ماشوم په خو کې ده. موږ همدغه په همدغه سیستم باندې باید ځوانان په متوسط مدیریتي برخو کې راولو، او هغوی تر څو چې هغوی هغه مرحلې ته رسیږي چې هغه یو ډېره حساسه پالیسي او د تصمیم نیونکي ادارې وي. په راس کې زه چې څومره فکر کوم په دې تیرو 5 کلونو کې زمال نظر، البته زما شخصي نظر دی، ډیر زیات دتور او ممد دوی خپل ځان ته او ټولنې ته نه دي توان شي. البته په استثناء دي جنو ډیرو تقاضا انانو، خو په هر حال د پات شو د ولسوالیو خبره د رئیس جمهور په دې اړه باندې پوره هدایت موجود دی، او ولسوالان تاسو پوهیږي چې دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لاري ګمارل کیږي، او په دې اړه باندې مګه په یو پکیج باندې کار کوو تر څو څنګه وکولای شو مګه له یو طرف نه با تجربه اهل او داسې خلک چې هم ټولنه پیژني او هم نړۍ پیژني. بزمش بدبختی دا ده چې ځینې خلک ځان پیژني، ټولنه نه پیژني، ځینې ټولنه پیژني، نړۍ نه پیژني.
په
اوسنی حالت کې موږ داسې خلک پکار دي چې هم ځان پیژني، هم نړۍ پیژني، او هم وکولای شي چې دلته له ډونرانو سره، له مرکزی حکومت سره ترنګ هم غږیو کولای شي. او دا کافی او تجربه ته اړتیا لري. زما بولاندې زم داوي چې تجربه با تجربه خلک دغه څه بسونو د پاره ډیر اړین او ډیر مهم دی، او ځوانان د پتن پرته له تجربې نه موږ را مختصو. زه فکر کوم دا ځوانانو سره هم ظلم دی، او ځوانانو به هغه اخیرنۍ وظیفه وي. په همدې خاطر باندې ځوانان باید له هغه وظایفو نه کار شروع کړي چې هغه فارغیږي، باید هغه لمړنۍ مرحله لمړنۍ زینه پیل وکړي. بدبختانه دا توقعات دمر ورسوي دي چې اوس په انټر څنګه فارغ شي، یا دی والی یا دی وزیر او دی موین یا د رئیس دې کچ نه کته فکر نه کوي په نظام کې. نو خبره دا ده چې دا توقعات هم باید مدیریت شي، تر څو دی تجربه
حاصله
کی تجربه
یوازې په کتابونو او ډیره مننه. په همدې ارتباط فکر کوم چې بیا هم نادر خان دا پوښتنه مطرح کړي. دی وایي چې په یو او بل ولسوالۍ کې د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیت قمندانانو په ګمارلو کې یو جدي ستونزه دا هم ده چې تاسو یو کس وی ولسوالۍ ته ولسوال یا قمندان ورولي شي، چې د هغه قمندان او ولسوال قوم د دې ولسوالۍ له خلکو سره د مزمکو غرونو او یا نورو مسایلو پر سر مخالفت لري. دې خبرې ډېر ستونزې جوړې کړې دي. تاسو په خپلو ګمارونو کې دا نزاکت څومره رعایت کړی دی؟
خو اول خو امنی قمندانان مونږ نه ګمارو، هغه وزارت داخله ګماري او ولسوالان هم له مرکز نه ګمارل کیږي. دا دی والی صلاحیت نه ده، ګزګد دوم بس صلاحیتونه دي. خو زما به عمومي وړاندیز دا وي، که غواړو چې ملي یووالی راولو، که غواړو چې د قومونو ترمنځ تضاد نه وي، که غواړو چې زموږ اداري اصلاح شوي وي، زما به وړاندیز دا وي چې په خپل ولایت کې له والي نه واله تر درېیم بسته پورې حتی خلق دی هغه خپل ولایت نه وي، بلکې د نورو ولایتونو وي. هغه که ولسوال وي، که د امنیت قمندان وي، که ولسوالي ولسوالان وي، که رئیسان وي. ځکه چې زه فکر کوم دا به هم د ملي وحدت دپاره او هم د بې طرفۍ او د قوم د طرف و نه طرف د نیولو موضوع به هم د تل دپاره حل کړي. دا به زما عمومي وړاندیز وي او دا ما مرکزي ادارې ته دا وړاندیز کړی دی، او له دې لارې نه یې غواړم له ټول ولس سره هم شریک کړم.
په خوس کې والی صاحب شاید وزره یا تر دې ډېرې وزیرستاني کورنۍ میشتې وي. په دې وروستیو کې موږ له هغوی نه ځینې شکایتونه اورېدلي دي، وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او د ژوند شرایط یې ډېر سخت دي. هغوی سره د مرستو څه پروګرام شته او یا یو کومه اساسي حل لاره شته تر کله پورې به مرسته کېږي چې داسې امکان نشته چې هغوی عملته جذب شي او په ټولنه کې کار و بار وکړي، لکه څنګه چې افغان مهاجر په پاکستان کې جذب شوي دي؟
وزیرستاني ورونو دپاره دوره زمخ کې موږ د دوی په ګلان کم کې دی یو ډیر مجهز استری د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې دی یو خوندي پرانستنو کې چې بده کې بدوی ل ځای اوسیدونکو سره په ګډه باندې کار درس وایي. اوس د ملګرو مترو د عالی کمشنرۍ د سازمان یا یونیشار سره د هغه ستراتیژي داسې ده چې داسې مرسته وسی چې کوربه او هغه چې ورته راغلی وي یا ناقل وي، چې دې دواړو ترمنځ یعنې دواړو ته کار وشي. نو موږ دغه پروګرامونه هلته که وګورئ، د اوبو مشکلې و هغه موږ حل کړه، د تعلیم مشکلې و موږ حل کړه، د کورونا په اړه باندې کافي کار په هغه ځایو کې وشو. یونیشار نه مننه کوم چې هغوی ورته په 15 نفره مستقل د دې کمپ او د مهاجرینو د مدیریت لپاره د مشاورینو په توګه باندې وټاکل، او دغه د کورونا په اړه باندې یوازې 2000 صابون ورته ورکړل شو. یو چې ډوډۍ برنامه چې کله توجیه کېدله، موږ دوی هم په کې ونیول، سره له دې نه چې دوی په ولسوالیو کې نه و دا برنامه په کلي په مرکز کې ول، موږ بیا هم دوی په کې ونیول. اما زه فکر کوم او دا ما هغه ورځ چې ورغلم دا خبره مې وسره پرې باندې موږ کار کوو چې څنګه موږ کولای شو دوی ته موږ حرفوي او مسلکي زده کړې که دوی ولري، د دې لارې موږ دوی په ځان باندې متکي کوو. او زه فکر کوم افغانان او بیا خصوصا پښتانه باید د ګدایي او د دغه راشن پاس او د دغه له فرهنګ نه موږ خلاص کړو، بلکې هغوی خپل ځان باندې متکي کوو. په دې اړه باندې له یونیشار سره زموږ بحث روان دی، او تر څنګ یو ببل اونۍ کې موږ د حرفوي او فني زده کړو په دوونۍ الا دې اونۍ موږ به د حرفوي مسلکي زده کړو یو بل ودانۍ ګټي اخیستنې ته اوس پاره چې په دې کې 1500 کسان حرفوي زده کړې کوي په 14 برخو کې، او وزیرستاني کډوال هم په دې کې موږ جذبو.
بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی مو نعیم زادران پوښتنه کوي، وایي د خوست اوسیدونکو په تیرو 2 لسیزو کې د تورکاڼي مزغور که ما نومونه اشتباه ولوستل معذرت غواړم، دوه منده او نورو سیمو کې د برېښنا او ځمکو د خړوبولو لپاره د ذخیروي بندونو د جوړولو اساسي غوښتنې مطرح کړې دي. په دې ارتباط څه شوي دي او کنه؟
د مزغورې او د دوه منده بند د سروې کار هغه نهایي شوی دی، او هغه سروې ته به هم دوی نمایش ځکه وایي چې سروې باندې ډېر زیات وخت لګېږي. ځکه دا ورته دا نمایش نمایش ځکه وایم سروان صاحب چې دغه سروې نه بغیر بند نه جوړېږي. او نو د غوښتنې یو شی دی، اما غوښتنې په پلان کې شاملول او په پلان کې بیا په مختلفو بخشونو باندې او څانګو باندې ویشل تر څو وکولای شو هغه عملي کړو. د موږ 15 بندونو له جملې نه د مزغور او د دوه منده د بند ته لومړیتوب ورکړی دی، او دا موږ د خوشبختانه چې خوس با په یو اقتصادي ځون باندې بدلیږي چې له دې سره رئیس جمهور هدایت کړی دی. په دې کې به پکتیا، پکتیکا، خوس او همدارنګه زابل او 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 پکتیکا دا به یو اقتصادي زون وي او د اقتصادي زون هغه مرکز هغه خوست وي. نو له دې اقتصادي خبرې چې کله مونږ کوو په دې کې بیا د ډیمونو او د دغه بندونو چې په دې کې هم ذخیروي دي او هم هغه چې هایډرو پاور یا دغه چې برېښنا تولیدوي هغه بندونه هم شامل دي. اما خلک دا نه هیروي چې دغه ټول بندونه کېدای شي زما په دوره کې حتی د بل والي په دوره کې هم دا عملی نه شي ځکه البته هغه اخیری نتیجه یې ځکه چې موږ باید اول د دې لپاره تشخیص وکړو لومړیتوب ورکړو بیا سروي وشي چې د دوو سروې شوې ده او همدارنګه په ځینو باندې بیا واړه ټیمونه دي چې په دوو وړو ټیمونو باندې کار روان ده د تنغر د ځاځي میدان او پنځه نور منظور شوي دي چې هغه دا واړه ټیمونه دي او تر څنګه تقریبا د حدودو د یولس دولس دغه واړه ټیمونه د اوبو لګولو د ریاست له لوري هم انشاءالله اور باندې کار کیږي هغه هم منظور شي. اما دغه غټ پروژې غټ بندونه چې برېښنا تولید کی دا مختلفو مراحلو ته ضرورت لري. اما یو شی زه خو سوالو ته ډاډ ورکوم چې مونږ د پلان نظر په ټولو اړخونو کې کافي پرمختګ کړی دی چې بل هر څوک راځي په دغه بنیاد باندې په دغه برسټ باندې به کار کوي تر څو په تدریج سره د خوستوالو دغه غوښتنې هم عملي
شي. ډېره زیاته مننه د خوستوالي ښاغلی حلیم فدایي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا درنو اوریدونکو هم منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده. په بل خبرونه کې به ظریف نظر در سره وي.
Dolamina minai, dolamina minai, dolamina minai.